ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو نه په مننه د ازادي رادیو دوه ساعت خبرونه پیل شوې. نن د چهارشنبه ورځ د 1393 هجری لمریز کال د مرغومی یا جلد میاشتې درېمه ده چې د 2014 میلادي کال د دسمبر له 13 سره برابر ده. په دې خبرونه کې د سختدریز وسلوالو په وړاندې د افغانستان او پاکستان د عملیاتو د هماهنګ کولو له افغانستان او سختدریز وسلوالو د احتمالي ګواښونو په اړه د ډله ییز امنیت د سازمان د غړو د اندېښنو په باب راپورونو او مطالبو سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د افغانستان او پاکستان پوځي مشرانو موافقه وکړه چې د دوه هیوادونو د پولې په اوږدو کې به د طالبانو پر ضد پوځي عملیات هماهنګ کوي. د ایران لوړ پوړي پوځي چارواکي وایي د هیواد ځواکونه به د دسمبر په 15مه د ایران په جنوب کې د لوړې کچې پوځي تمرینونه پیل کړي. د عراق حکومت د 2015 مالي کال د بودیجه منظور کړه. د افغانستان او پاکستان پوځي مشرانو موافقه وکړه چې د دوړو هیوادونو د پولې په اوږدو کې به د طالبانو پر ضد پوځي عملیات همغږي کوي. د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی خپل پاکستانی سیال جنرال راحل شریف سره پرون په راولپنډۍ کې وکتل. په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان کمپل هم حضور درلود. دغه غونډه یوه اونۍ وروسته له هغې کېږي چې طالبانو د پېښور پر یوه ښوونځي په برید کې له 140 زیات کسان چې اکثره زده کوونکي وو وجل. په تیرو وختونو کې دواړو هیوادونو یو بل ملامت کړی چې وسلوالو ته د پولې بلې غاړې حملو ته اجازه ورکوي. دغه راز افغان چارواکو پرون وویل چې پاکستان پولې ته نږدې د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې له تیرو 12 ورځو راهیسې د جګړو په ترڅ کې له 150 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د کډوالو د چارو مشر مصری خان مومند وایي د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره له پاکستاني حکومت سره په تماس کې دي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت پریکړه کړې ده چې په دې ایالت کې میشت افغان کډوال باید په یوه میاشت کې دننه وایستل شي. دغه حکومت دا پریکړه د هغو تورونو پر بنسټ کړې ده چې وایي په پېښور کې شوی برید په افغانستان کې پلان شوی او په خیبر پښتونخوا کې میشت افغانان په تروریستي پېښو کې لاس لري. خو ښاغلی مومند وایي دا تورونه به بنسټ دی. د وای په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان سره هم په دې اړه خبرې کړي او هغوی ورسره د مرستو ژمنه کړې ده. د ایران لوړ پوړي پوځي چارواکي وایي د هیواد ځواکونه به د دسمبر په 15مه د ایران په جنوب کې د لوړې کچې پوځي تمرینونه پیل کړي. د ایران د بحري قواو قمندان حبیب الله سیاری وویل دا اوه ورځني تمرینونه چې محمد رسول الله نوم ورکل شوی دی پکې به د اردو بحري قواو او هوایی ځواک غړي برخه واخلي. د ایران د پوځي ځواکونو په وینا د دې تمرینونو په ترڅ کې به د هیواد نظامي قابلیتونو څرګندونې کیږي او نوي تاکتیکونه او وسلې به ازمویل کیږي. د عراق حکومت پرون د 2015 مالي کال د بودیجې مسوده منظور کړه. د 2015 مالي کال بودیجه شاوخوا 103 میلیارد ډالر ده. د بودیجې د مسودې منظوري له هغه وروسته وشو چې د بغداد او خپلواکې کورد سیمې ترمنځ اړیکې پراخ شوې دي. د عراق د مالي وزیر هوشار زیباری وایي دا پلان به له ځینو وړو تغییرونو وروسته د تایید لپاره پارلمان ته د دسمبر په 13مه وړاندې شي. عراق په 2014 میلادي کال کې بودیجه نه درلوده ځکه چې د دې هیواد پخواني شیعه ولسمشر پخوانی شیعه صدر اعظم نوری المالکی له سنیانو او کردانو سره د خرابو روابطو له کبله ونه شکرې چې د بودیجې تایید ترلاسه کړي. د اسلامي دولت سختدریز ډلې پر ضد په جګړه کې له همکاري وروسته د بغداد او کرد سیمې ترمنځ روابط سم شوي دي. فرانسې پرون په خپلو ښارونو کې پوځي ګزمې زیاتې کړي او د دې هیواد ولسمشر فرانسوا اولان له خپلو خلکو څخه د آرامش غوښتنه کړې ده. د دسمبر په 22مه د نینس په ښار کې یوه حمله کوونکي خپل وین موټر د کرسمس د بازار پر ګڼګولي ورسیخ کړی وو او وروسته له موټر راکته شو او ځان یې په چاړو ووهه. په دې پیښه کې د هغو لسو ټپي شوو کسانو څخه یو پرون د خپلو اخیستو ټپونو له امله مړ شو. د دسمبر په 21مه یو بل موټر چلوونکي د جون په ښار کې د کرسمس په بازار کې د الله اکبر په نارې سره حمله وکړه او 14 کسان یې ټپیان کړل. دا پېښې په داسې حال کې شوي دي چې د عیسویانو د اختر یا کرسمس ورځې دي. چارواکي وایي حمله کوونکي ټول ذهني مریضان ګڼل کیږي او له یو بل یا له تروریستي ډلو سره هیڅ ډول تړاو نشته. د رسنیو د ازادۍ مدافع اداره وایي سکال لږ تر لږه شپېته تنه خبریالان د خپلې دندې پر مهال وژل شوي دي. د خبریالانو د ژغورنې کمیټه په خپل کلني راپور کې وایي 2014 میلادي کال د خبریالانو لپاره تر ټولو زیات خطرناک و. په دې پېښو کې یو تن په افغانستان، ولس په سوریه، پنځه په عراق او اوکراین، څلور په سومالیا او اسرائیل او فلسطین، او یو تن هم په پاکستان کې په پاکستان کې د جګړو په مهال وژل شوی دی. په دې کلنی راپور کې د یوویشتو هیوادونو د خبریالانو د وژل کېدو په اړه لیکل شوی دی. د دې راپور له مخې 30% مړه شوي خبریالان یا په جګړو کې وژل شوي او یا هم د ډزو د تبادلې یا د جګړې پر مهال وژل شوی دی. سپین مڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د سوني پکچر هغه پریکړه ستایي چې د دسمبر له 15 په امریکا کې د شمالي کوریا د دیکتاتور کیم جونګ اون د وژلو د غیر واقعي د سې په اړه د جوړ شوي کمیډي فلم ښودلو ته محدوده اجازه ورکوي. د فلم جوړولو سوني پکچر کمپنۍ د انټرویو په نامه د دغه فلم ښودل وروسته له هغې لغوه کړي وو چې پرې سایبري حمله شوې وه او هغو سینماګانو ته چې دغه فلم ایښوده له نامعلوم لوري ګواښونه شوي وو. واشنګټن شمالي کوریا د سایبري حملې مسؤوله وبلله چې غواړي دغه فلم د خودلو مخه ونیسي او اوباما هم ژمنه کړې ده چې دغه حملې ته به مناسب ځواب وایي. په عین حال کې د امریکا یوه تحقیقاتي مؤسسه چې په شمالي کوریا کې د انټرنیټ د فعالیت په وړاندې راپورته شوې ستونزې له نږدې څاري وایي چې پرون ماښام یو ځل بیا د دې هیواد د انټرنیټي شبکې فعالیت انقطع شو. د دسمبر په 22 له انټرنیټ سره د شمالي کوریا اړیکه له څه باندې نه ساعته پرې شوې وه. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه او اوس هم پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته.
او د همدې افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کړی. کابل آسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه کې ولس او ټیټه یې وه. مزار شریف د باران اورښت شه د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه یې 3. هرات آسمان نیم صاف د تودوخې لوړه درجه یې 12 او ټیټه یې وه. او جلال آباد آسمان نیم شین د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه یې 3.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدلی شي. د افغانستان او پاکستان پوځي مشرانو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو د پولي په اوږدو کې به د طالبانو پر ضد پوځي عملیات همغږي کوي. د ډلیز امنیت غړو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته له دې هېواده د سخت دریځو وسلوالو د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ایران پر لږ تر لږه 9 ولایتونو کې د افغان کډوالو پر استوګنې بندیز لګول شوی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې اوکراین ناتو ته د ورنږدې کېدو لپاره له خپل ناپیلي موقف څخه لاس واخیست. د ژوند رنګونو د پروګرامونو لړۍ یوه بله برخه هم د خبرونې پروسې برخه کې ته خبرو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د پوځ لوی درس جنرال شیر محمد کریمی او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل د پاکستان لوی درستی سره په راولپنډۍ کې وکتل. په دې غونډه کې په سیمه ییز او همدارس د افغانستان او پاکستان د پولې په دواړو غاړو کې د امنیت په د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وشوې. د پاکستان پوځ د دغه غونډې په اړه په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې درې واړو غاړو په سیمه کې د تروریزم د ځپلو لپاره د استخباراتي معلومات ماتو د شریکولو ژمنه هم وکړه. نور جزئیات له پیښور د ازادي رادیو د خبريال زبیح الله شفق رپورت کوي.
د افغان پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ایساف ځواکونو مشر جنرال جان کمپل په پیښور کې پر خونځي د طالبانو په برید کې د ماشومانو په مړینه ژوره خواشینی ښودلې او پاکستانی لوري ته د تروریزم او تروریستانو په ځپلو کې د خپلې بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی. د افغان پوځ مشر او همداراز د ایساف ځواکونو مشر د سه شنبې په ورځ د پاکستان په راولپنډۍ کې د پاکستانی پوځ په عمومي قرارګاه کې د دې هیواد له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره وکتل او په دواړو خیزو سیمه ییز وضعیت ورسره خبرې وکړې. د پاکستان پاکستانی پوسټ د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوی چې دواړو چارواکو په پیښور کې د ماشومانو پر خونځي د وسلوالو برید غندلې او د قربانیانو له کورنۍ سره خفګان ښودلې دی. د افغان پوسټ مشر په داسې حال کې پاکستان ته راغلی چې یو اونۍ د مخه جنرال راحیل شریف کابل ته په یو ناڅاپي سفر ورغلی او راپور نه وایي چې نوموړي له افغان مشرانو څخه د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله په ګډون په افغانستان کې د میشتو پاکستاني طالبانو پر ضد د عملیاتو غوښتنه کړې وه. جنرال راحیل شریف افغانستان ته دغه سفر تر هغې وروسته کړو چې پاکستانی طالبانو د دسمبر په 14 نیټه د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور په ورسک روډ کې پر یو خونځي خونړی وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون نږدې 150 تنه وژل شول. همداراز جنرال کریمی او د ایساف قمندان جنرال لاهیر سره دغه لیدنه په داسې وخت کې کړې چې تېره ورځ افغان پوسټ د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې د پاکستانی طالبانو پر ضد عملیاتو کې د یو ویشت وسلوالو د وژلو خبر ورکړی. که څه هم د پاکستان د دفاعي چارو کارپوهان د تروریزم ضد جګړې کې د درې واړو غاړو دا ډول لیدل مهم ګڼي، خو د دې تر څنګ وایي چې ټول د خبرو او ژمنو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي. د دفاعي چارو کارپوه او د پاکستاني پوځ متقاعد منصبدار بریګیډر محمود شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
نور رابطی جڑی سی اور نور عملی اقدامات خبریں شروع ہوشی بلتا خبر بھی جمع کا خیال کرے خلاف اور عوام کا خلو سے خبر عملی اقدامات دمک کے شروع شروع اور تاکہ وہ بائیس مت مجبور ہے بارے میں
د پاکستانی پوسټ د مطبوعاتي څانګې په وینا جنرال راحیل شریف پاک افغان پولې ته نږدې د پاکستانی طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو د عملیاتو د پیل هرکلی کړی دی. نوموړي همداراز ژمنه کړې چې له افغان او ایساف ځواکونو سره به په ټولو هغو څانګو کې مرسته غځوي چې پکې د دواړو خواوو ترمنځ د همکارۍ او د پوځي عملیاتو په اوږدو کې د استخباراتي معلوماتو راکړه ورکړه هم شامل دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا آزادی راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ډلیز امنیت سازمان غړي هیوادونه وایي چې پراتلونکي کې د سخت دریزو د ګواښونو چې ښایي له افغانستان سرچینه واخلي د مخنیوي لپاره باید تیار اوسي. د دې سازمان غړو هیوادونو د دغو ګواښونو او دغه راز د دغه سازمان د په غړو هیوادونو کې د امنیت د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. نور تفصیل ملالۍ بشیر څخه اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د جمعي امنیت د سازمان له غړي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې له افغانستانه د تروریستي تهدیدونو د مخنیوي لپاره باید کافي تیاری ولري. د دې سازمان غړي هیوادونو په خپل یو اعلامیه کې ویلي چې د تروریزم او مخدره موادو د تهدیدونو پر وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان له نوي حکومت سره کار کولو ته تیار دي. د روسیې جمهور رئیس پرون د دې سازمان په غونډه کې د خپل خبرو پر مهال وویل CSTO د جمعي امنیت سازمان باید له افغانستان سره خپل زیاتې همکاري ته دوام ورکړي او دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د ټولې سیمې لپاره خطر زیاتوي او همداراز اوسنۍ حالت د اندېښنې وړ دی ځکه چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې واحدونه په ځینو افغان ولایتونو کې جوړ شوي دي او غواړي هلته اسلامي خلافت جوړ کړي. تروریستان او سخت دریځ هڅه کوي چې په منځنۍ آسیا کې خپل فعالیتونه لا زیات کړي. د روسیې ولسمشر وویل له افغانستان سره د تاجکستان د پولو ساتنې ته باید بشپړه توجه وسي. پوتین زیاته کړه چې د جمعي امنیت سازمان باید له افغانستان سره ګډ فعالیتونه ولري. د قرغیزستان جمهور رئیس الماس بیک ایتامبایف په خپل وینا کې وویل چې د افغانستان وضعیت ته او د جمعي امنیت سازمان د غړیو هیوادونو پولو ته نږدې چې پکښې پوځي نشتې کېږي باید ځانګړې توجه وسي. د ده په وینا د سولې او کامیابۍ ترلاسه کولو لپاره دا د ټولو هیوادونو ګډه وظیفه ده چې په سیمه کې د امنیت د راوستلو لپاره خپل رول ولوبوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې دی د یو بې پلوه او کامیاب افغانستان غوښتونکی دی او باور لري چې د افغانستان مشران به په دې هیواد کې د ثبات ټینګولو لپاره له هیڅ ډول هلو ځلو څخه مخ نه اړوي. په مسکو کې د جمعي امنیت د سازمان د غړي هیوادونو په غونډه کې د روسیې، تاجکستان، ارمنستان او بیلاروس جمهور رئیسانو خبرې وکړې.
خبری مجلع آوری
ده سهار و بجی او پینزلس دقیقی که دون کری او زلویه پا مکری دیدی سات ده مهم و خبرونو سر تکوته. د افغانستان او پاکستان پوځي مشرانو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو د پولي په اوږدو کې به د طالبانو پر ضد پوځي عملیات همغږي کوي. د ایران لوړ پوړي پوځي چارواکي وایي د هیواد ځواکونه به د دسمبر په 15مه د ایران په جنوب کې د لوړې کچې پوځي تمرینونه پیل کړي. د عراق حکومت پرون د 2015 مالي کال بودیجه منظور کړه. د 2015 مالي کال بودیجه شاوخوا 1.3 میلیارد ډالر ده. د رسنیو د ازادۍ مدافع اداره وایي سکه لږ تر لږه 8 تنه خبریالان د خپلې دندې پر مهال وژل شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر براک اوباما د سوني پکچر هغه پریکړه ستایي چې د دسمبر له 15مې په امریکا کې د شمالي کوریا د دیکتاتور کیم جونګ اون د وژلو د غیر واقعي د سې په اړه د جوړ شوي کمیډي فلم ښودلو ته محدوده اجازه ورکوي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جاناقه الکوزي د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي او غټه کې وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په مضمون کې لیکلي سیمه ییز چارواکي اندېښمن دي چې وسلوال ممکن د سږکال ژمي کې یو ځل بیا د افغانستان په جنوب کې په ځینو سیمو واکمن شي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان جنوب کې څلور کاله مخکې پکې د امریکا اضافي عسکرو د امنیت په ښه کېدو کې مرسته کړې وه، یو ځل بیا د وسلوالو تر ګواښ لاندې دی. ورځپاڼه د بېلګې په ډول د هلمند ولایت یادونه کوي چې د خونړیو جګړو ډګر و او په دې ولایت کې د جون او نومبر میاشتو ترمنځ موده کې د امنیتي ځواکونو 1500 کسان وژل شوي او په داسې حال کې چې د جګړې موسم ختم شوی بیا هم د دې ولایت یو شمېر مهمې ولسوالۍ د وسلوالو لخوا محاصره شوې دي. نیویارک ټایمز لیکي د شخړو او ستونزو د زیاتېدو یو لامل د جګړې له ډګر نه د بهرنیو ځواکونو بشپړ وتل دي. که څه هم چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو پر ضد جنګیږي خو په زیاتو مواردو کې مرګ ژوبله هم زیاته ده. واشنگتن پوسټ ورسپونه د کابل خار استقلال لسه کې د ځانوژن کې حمله پړې یو وګد مضمون خور کړي او په یو برخه کې لیکي په افغانستان کې د مرستندوی موسسو پر ودانیو امنیتي مرکزونو او سیاستوالو باندې له حملو څخه څوونه ورسته په استقلال لسه چې له 1900 کال راهیسې په افغانستان کې د فرانسې فرهنګي او تعلیمي مرکز بلل کېږي حمله ډېره ټکان ورکوونکې وه. واشنگتن پوسټ زیاتوي د دې حمله په منفی اغېز سربېره د افغانستان د مدني ټولنې مشان دا مفکوره ردوي چې ګوندې طالبان به په خپل دې عمل سره د نړیوال فرهنګ را ژوندي کېدل او دیموکراتیکي هیلې شاته کړي. واشنگتن پوسټ ورسپونه د افغان لیکوال او څېړونکي عبدالحمید مبارز خبرې راخیستې چې وایي په تاریخي لحاظ افغانستان تل یو منځلارې اسلامي ټولنه وه او د دې هیواد خلک د طالبانو د واکمنۍ پر ضد دي.
د افغانستان د مالی وزارت له ولسی جرګې غواړي چې د 1349 هجری شمسی کال بودیجه ژر تر ژره تصویب کړي. د وزارت ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې ژر تر ژره دغه طرحې تصویبېدل بل دوی سره مرسته وکړي څو له ستونزو سره امپراتونکي کې مخ نشي. خو د افغانستان ولسی جرګه وایي د بودیجې طرحه ځینې نیمګړتیاوې لري او د په قوي احتمال سره د اصلاح په خاطر د دې بعد د جرګې لخوا راتشي. نور حال د محمد وایس سمین پر رپورټ کې
په داسې حال کې چې د نوي مالی کال دوه ورځې تیرې شوې خو لا هم لسی جرګې د مالی وزارت لخوا د دې کال د بودیجې طرحه نه ده تصویب کړې. د افغانستان د مالی وزارت لولسی جرګې نه غوښتنه کوي چې باید ژر تر ژره د ملي بودیجې طرحه تصویب کړي. د دې وزارت وایاند عبدالقادر جیلانی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کړي د بودیجې طرحه ژر تصویب شي دوی به وکولای شي چې د عملي کېدو پروسه په ښه توګه پر مخ بوزي.
زمونږ غوښتنه هم دا ده چې ژر تر ژره د ملي بودیجې سند تصویب شي تر څو موږ وکولای شو چې د تطبیق مرحله پر خپل وخت را پیل کړو.
خاغلی جیلانی وویل په مجموعي ډول د 1349 کال بودیجه 1.5 میلیارد افغانۍ ده چې 215 میلیارد عادي او 103 میلیارد پراختیایي بودیجې ته ځانګړې شوی. د مالیه وزارت د معلوماتو له مخې د ملي بودیجې 322.2 میلیارد افغانۍ له نړیوالو مرستو څخه او 102 میلیارد د هیواد له کورنیو عوایدو څخه تمویل کیږي. د دغه وزارت مسؤلان وایي چې د دې بودیجې طرحه په متوازن ډول د ملي ګټو پر بنسټ او د مالی امکاناتو په پام کې نیولو سره جوړه شوې ده. خو د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د 1349 کال د بودیجې طرحه نواقص لري او په غیر متوازن ډول برابره شوې ده. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بودیجې طرحه چې د چهارشنبه په ورځ به په عمومي غونډه کې پرې بحث کیږي په قوي احتمال سره د اصلاحاتو دروستو په هدف رد شي. یقینا په هغو دلایلو سره چې وړاندې بشي، یعنی هغه دلایل چې وکړی شي د افغانستان له مالی وزارت سره مرسته وکړي چې د بودیجې طرحه تصحیح کړي، او یا دا چې تدوین ته بیا کتنه وشي دغه طرحه به رد شي او بیرته له هغو اصلاحاتو سره چې په پام کې دي ملي شورا ته راجع کیږي او بحث به پرې وشي. خو ښاغلی عرفان ټینګار وکړ هڅه کیږي چې د حکومت لخوا د 1340 مالي کال بودیجه له سمونو وروسته په راتلونکو څو ورځو کې تصویب شي. د لوی کسر موجودیت، د انتقالي پروژو لپاره د پیسو په پام کې نه نیول او غیر متوازن والی د 1340 کال د بودیجې د طرحې عمده نواقص بلل شوي دي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو شنونکي وایي چې د بودیجې په تصویب کې ځنډ کیدای شي په هیواد کې د اقتصادي ستونزو د رامنځته کیدو لامل شي.
د افغانستان په ګاونډیانو پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د پرتو ستونزو په ترڅ کې د ایران پر لږ تر لږه نهو ولایتونو کې د افغان کډوالو پر استوګنې بندیز لګول شوی او راپورونه وایي چې د دې بندیز لمن ښایي د ایران نورو ولایتونو ته هم پراخه شي. نور تفصیل د فرشته جلال زی په راپور کې.
د افغانستان د بارنوی چار د وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې د ایران په ځینو ښارونو کې د افغان کډوالو پر استوګنې د بندیز په اړه رسمي معلومات لا نه دي ورته رسیدلي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د دې هیواد رسمي دولتي خبري اژانس ارنا ته ویلي چې د ایران په نهو ولایتونو کې د افغان کډوالو پر میشتېدو بندیز لګولی دی. په دې وزارت کې د بارنوی وګړو د چارو مسؤل عزیز کاظمي پرون د ایران خبری اژانس ارنا ته ویلي چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دغه بندیز پر پلان کار روان دی. کاظمي ویلي چې د ایران حکومت تر اوسه د دې هیواد په نورو ښارونو کې د افغان کډوالو د استوګنې پر ممنوعیت یوې وروستۍ پریکړې ته نه دی رسیدلی او پر پلانونو خبري روانې دي. د افغانستان د بارنوی چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل تر اوسه مشته رسمي اطلاع نه در رسیدلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران په اسلامي جمهوریت کې خپل سفارت سره خبري کوي چې په دې اړه رسمي معلومات راکړي. خو د ملي وحدت حکومت له واکمنۍ سره سم د ایران او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې د پرمختګ یو ستره علامه ده چې د ایران اسلامي جمهوریت د شپږو میاشتو لپاره هلته د 4.5 لک میشتو افغان کډوالو د ویزو د تمدید پریکړه وکړه. د ایران حکومت افغان کډوال په مازندران، اردبیل، آذربایجان، کردستان، سیستان او بلوچستان، زنجان او گلستان او گیلان کې له وسیدو منه کړی دي. ایرانی لوري د ممنوعیت د دلایلو په اړه معلومات نه دی ورکړي. د ایران په یو شمېر ولایتونو کې د افغان کډوالو پر استوګنه د بندیزونو لړۍ له مازندرانه پیل شوه او د ایران د کورنیو چارو په وزارت کې د بهرنیو وګړو د ادارې مشر عزیز کاظمي ویلي چې حکومت له دې اقدامه خوشاله دی او پر افغان کډوالو د اوسېدو د ممنوعیت پلان په مازندران کې ښه نتیجه ورکړې ده. د چارواکي ارنا خبري اژانس ته ویلي چې اوس مهال هیڅ افغان کډوال په مازندران کې نه اوسي او ټول له هغه ځایه استل شوی دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکرين پارلمان رای ورکړه چې د دې هیواد د بی پلوي موقف باید لغوه شي. اوکرين په دې اقدام سره له ناتو سره د نږدې کېدو لپاره لاره پرانیسته. روسیې د اوکرين دغه اقدام سمدستي وغنده. نور جزئیات د ملالي بشیر پر راپور کې.
په قانون کې دا اصلاح تیره اونۍ د اوکراین د ولسمشر پترو پوروشینکو لخوا پیشنهاد شو. دا پیشنهاد پرون په 303 د موافق رای وړلو سره د دې هیواد د پارلمان لخوا تصویب شو. د اوکراین پارلمان 450 چوکۍ لري. د ناتو غړیو هیوادونو د اوکراین د پارلمان د دې پریکړې هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې ویاندي ماری حرف وویل د ناتو دروازې پرانیستې دي. هغه هیوادونه چې غواړي د اروپا او اتلانتیک په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره همکاري وکړي کولای سي په خوشحالۍ سره د ناتو غړیتوب ترلاسه کولو لپاره لاس په کار سي. د وړتیا پر بنسټ به د غړیتوب پر هر غوښتنه غور کیږي. د ناتو د غړیتوب ترلاسه کولو پریکړه د اوکراین او ناتو د خومش د پرانیستو دروازو د سیاست هرکلی کوي. د اوکراین لویدیت پلویو مشرانو هغه وخت قدرت ترلاسه کړ چې د فروری په میاشت کې یانوکوویچ د لاریونونو څخه وتښتید. دغه مشرانو له هغه راهیسې اعلان کړی و چې د اوکراین د بی پلوي دریض به بدلوي ځکه چې اوکراین نسوای کولای د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. د پارلمان لخوا د تصویب شوي قانون له مخې به اوکراین د لویدیت نظامي ائتلاف غړیتوب ترلاسه کولو لپاره له ناتو سره همکاري زیاتوي. د لویدیت نظامی ائتلاف غړیتوب په کلونه وخت واخلي، خو په بروکسل کې د ناټو ویاند ویل ک اوکراین وغواړي د دې هیواد پر مخ د ناټو دروازې پرانیستې دي، خو په دې شرط چې اوکراین ضروري معیارونه پوره کړي. ناټو ته د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو ویل د اوکراین دې اقدام د تاوتریخوالي د کمولو په لاره کې نور خنډونه زیات کړل.
خبری مجله اوري.
د ژورنالیستانو د دفاع کمیټه وایي په 2014 میلادي کال کې لکتر لږ 60 ژورنالیستان د کار په جریان کې وژل شوی. د کمیټې په یو راپور کې ویلي د منځني ختیځ، اوکراین او افغانستان په څیر سیمو کې د راپورونو د جوړولو پر مهال ډیر ژورنالیستان وژل شوي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د راپور لنډیز اجمل ان وړاندې کوي.
د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې په خپل ریپورت کې ویلي چې سوریا د دویم پرلپسې کال لپاره په 2014 میلادي کال کې هم د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو مرګونی هیواد و. دا دې راپور په خبره تیر کال په سوریه کې ولس ژورنالیستان وژل شوی. په دوی کې امریکایي ژورنالیستان جیمز فولی او سټیون ساتلوب هم شامل دي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې ترې سرونه پرې کړل او د هغوی د وژلو ویډیوګانې خپرې کړې. له هغې وروسته چې په 2014 میلادي کال کې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې، د نهاویا په شاوخوا کې خبریالان په دې هیواد کې وژل شوی. په روان کال کې په اوکراین کې هم 15 خبریالان او 2 رسنیو کارکونکي وژل شوی. په دوی کې ډېر نړیوال خبریالان وو. د 2001 کال وروسته په اوکراین کې د ژورنالیستانو د وژل کېدو لومړی پیښه دي چې د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې تایید کړې دي. په افغانستان کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس جرمنی اکاسا انیا نندرنګاوس هغه مهال د یو پولیس په ډزو وژل شو چې د انتخاباتو لپاره روان چمتووالی پاړی کار کوي. په ریپورت کې ویل شوی دی چې په 2014 میلادي کال کې د وشل شو خبريالانو دریمه برخه نړیوال خبريالان دي او د پخوانیو کلونو په مقایسه دوه چنده زیات والی خي. سره لدې چې د نړیوالو ژورنالیستانو د مرشوب له پښمیر کې زیات والی راغلی، خو په ریپورت کې دې ټکی ته اشاره شوی چې لا هم ډیر هغه خبريالان چې په نړۍ کې د ژورنالیستیک کار لکبل له خطر سره مخ دي سیمایز خبريالان دي. په چړنه کې مندل شوی چې په هر لسو وشل شو خبريالانو کې نه سیمایز خلکو شي د سیمې د پیښو پاړی ریپورتونه جوړول. د ژورنالیستانو د دفاع کمیټه وایي په عراق هم په دې کال کې 15 خبريالان وشل شوي. په دوی کې هغه درې خبريالان هم شامل دي چې د حکومتي ځواکونو او د اسلامي دولت د وسلواله ډلې ترمنځ د روانې جګړې په اړه یې ریپورتونه ورکول. په راپور کې په پاکستان کې هم د درې سیمه ییزو خبريالانو د وشل کېدو یادونه شوې ده. ویل شوي دا شمیر د تیرو کلونو په مقایسه کم دی، خو په دې هیواد کې د خبريالانو په وړاندې لا هم تاوتریخوالی دوام لري. په همدې حال کې د پاکستان د خصوصي تلویزیونونو ژورنالیستان حمید میر او رضا رومي د وسلوالو په بریدونو کې سخته پیان شول. د رومي موټر چلوونکي په برید کې وشل شو. د ژورنالیستانو د دفاع کمیټه وایي دوی اوس هم په دې اړه څېړنې کوي چې آیا په دې کال کې د 13 نورو ژورنالیستانو وژنې هم د دوی له کار سره تړاو درلود او کنه.
د ژوند رنګونه
مشکلات حل کی خوشحال وخت ته غواړم.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره دا خبری مجله پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو پورې دوام لري. زه نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار مصطفی صدیقی ته سپارم. خیر اغلاس خپرونې ته
سلامت باشین، مانده نباشین. نوری صاحب تشکر از شما.